احمد شیبریم په دې خبري مجله کې ستاسو قربه سهار مو نیکمرغه. ملګری ملتونه له 22 میلیون افغانانو سره د مرستې ژمنه کوي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په سپین بولدک کې د افغانستان د موټرو د خرڅلاو د لوی مرکز پیر او پلور تکنه شوه.
اکستانلار بندې دي.
په کابل کې د صابون یو فابریکه د تړلو په حال کې ده.
کومه مواد چې دلته په بازار کې ډېر قیمت دی او د مارکیټ نشته.
ناټو او اروپایي ټولنه وایي چې د قزاقستان وروستۍ ناکراری له نږدې څاري. هلته وضعیت څرنګه دی؟ له یوه افغان سره چې هلته ژوند کوي شغېدلی یم.
اولي ضروریات چې دي د کورنۍ لکه ډوډۍ یا مثلا شیدې ماشوم ته دا کولی شي چې آزادانه واخلي.
تر هر څه مخکې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو د اعتراضونو ننګه وکړه. هند له پاکستان سره په خبرو دی چې لاره ورکړي چې ډیر غنم د مرستې لپاره افغانستان ته واستوي، او ناټو وایي پر اوکراین به د روسیې هر چیرې ته یو موټی ځواب ورکوي. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو وار بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې د ښځینه معترضانو د یوې ویډیو ترڅنګ لیکلی دی افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان په یو آنلاین کمپاین کې له خلکو غوښتنه کړې چې له افغان ښځو سره د پیوستون لپاره خپل ږغ ملګری کړي. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځې په یوه کور کې په اعتراض راټولې شوې وې. د دوی په استازیتوب یې وویل
نړی باید په افغانستان کې د ښځو د اعتراضونو څپې او د طالبانو عکس العمل ته په پام دا نتیجه اخیستې وي چې د افغانستان اوسنۍ ښځې هغه پخوانۍ ښځې نه دي چې د تاریخ د ظالمانو درد وزغمي او هیڅ ونه وایي، خو د تنهایی په کونج کې کینی پر ځانونو وژاړي.
طالبانو په ځینو مواردو کې د ښځو د ځینو لاریونونو مخه نیولې ده. دغه ښځې چې له خپلو اساسي ازادیو غوښتنه کوي په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د کار او تعلیم غوښتنه کوي. طالبانو په اکثرو ادارو کې ښځینه کارکوونکو ته د کار او په اکثرو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په پام کې د هند ډېر ژر افغانستان ته له اړو کسانو سره د مرستې لپاره ډېر غنم ولي شي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقالي شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلي د دې نوښت هرکلی کوي. راپورونه وایي دا مهال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه په خبرو بوخت دي. هند پرون هم افغانستان ته شاوخوا شپږ ټنه طبي مواد واستول. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل د دغو مرستو دوه ټنه دارو درمل دي چې په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شول. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جولوسوالي کې پر 1500 وچکالی ځپلو او جړک ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. دغه ادارې پرون ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي په دغو مرستو کې اته بیلابیل ډوله خوراکي مواد شامل وو. په افغانستان کې ګڼې نورې مرستندویې ادارې هم د ژمي له راتګ سره پر اړو او بېوزلو کورنیو د مرستو په ویش بوختې دي. ملګرو ملتو ویلي د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه د بېوزلۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی بیا ورغوه. د دې کمیټې د پروګرامونو د تطبیق مرستیال رئیس ډاکټر محسن هاشمی ازادي راډیو ته وویل د دغه ښوونځي د بیا رغونې چارې تیر میلادي کال پیل شوې وې.
د دغه مکتب په ترمیم باندې تقریبا د 4 میلیونه شاوخوا افغانۍ مصرف راغلی چې د سویډن د انکشافي ادارې له طرفه تمویل شوی دی او د سویډن کمیټې له طرفه تطبیق شوی دی.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له 4 لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي وایي تر اوسه په دغه هیواد کې زر ښوونځي یا جوړ کړي یا یې بیا رغولي دي. ایران وایي د اوکراین د نسکورې کړای شوې الوتکې په اړه له هر هیواد سره دوه اړخیزو خبرو ته تیار دی، خو ایران په هغه پیښه کې د کاناډا او نورو هیوادونو د غرامت غوښتنې موضوع له پامه غورځولې ده. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین ویلي وو له تهران سره په نسکوره شوې الوتکه کې د دوی د وژل شویو وګړو د غرامت په اړه د خبرو له هڅو منصرف شوي دي. دغو هیوادونو ویلي وو چې هڅه کوي دا مسله نړیوالو قوانینو سره سمه حل کړي. د 2000 کال په جنوري میاشت کې د 1600 وژل شویو له ډلې ډیری یې د دغو څلورو هیوادونو وګړي وو. یو شمېر افغانان هم پکې وو. اوس دوی له تهران سره د حساب کتاب لپاره یوه ډله جوړه کړې ده، البته له افغانانو پرته نورو هیوادونو. د اوکراین هوایي شرکت هغه الوتکه د ایران د هوایي ځواک لخوا ویشتل شوې وه. د ناټو پوځي تړون دیش غړو هیوادونو ویلي په اوکراین کې د روسیې د پوځي اقدام په وړاندې یو موټی دي. په ناټو کې د امریکا ماموریت پرون د دغه تړون د بهرنیو چارو وزیرانو تر ویډیوي کنفرانس وروسته د دې ګډې پریکړې خبر ورکړ. په دغه پیغام کې راغلي د ناټو د ټولو غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله پرونۍ غونډه کې بیا ډاډ ورکړ چې پر اوکراین د روسیې د هر ډول یرغل په وړاندې به په ګډه لاس په کار کېږي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې په پام کې ده د ناټو او روسیې شورا د روانې چهارشنبې په ورځ غونډه وکړي. د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو ویلي د اوکراین په وړاندې د روسیې هر ډول پوځي اقدام به ناوړې پایلې ولري. بلخوا روسیې ویلي پر اوکراین د کومې حملې نیت نه لري، خو ټینګار یې کړی چې ناټو د اوکراین او د پخواني شوروي اتحاد نورو جمهوریتونو ته په دغه پوځي تړون کې غړیتوب نه ورکوي. داو خبرونه دا سجرډو په سارانی خبری مجله کې زحمت چې برسا کوربم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. دا خبری مجله په منځني صفه 1296 په ټول افغانستان کې وري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په پام کې لري روان میلادي کال په افغانستان کې لږ باندې 2 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي. بیلابیلو سازمانونو روان شمه د افغانستان لپاره ډیر سخت بللې چې هم په میلیونونو کسان له بې وزلۍ کړي شي او هم د بشري بحران لمن پکې په پراخېدو ده. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې له خلکو سره د خوراکي توکو د مرستې د دوام لپاره د میاشتې 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې د دوی بشري مرستې د خلکو اړتیاوو او زیانګلولو ته په پام سره خلکو ته رسول کیږي، پرته له دې چې د چا قومیت، نژاد، جنسیت، مذهبي عقایدو یا هم سیاسي نظریاتو ته وکتل سي. د دې ادارې مشر ایزابل موسارت کارلسن پرون په ټویټر کې لیکلي د مرستندویو ادارو هدف دا دی څو په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 28 میلیونو لډیرو کسانو سره مرسته وسی. په داسل کې چې جمع روان دی او ځینې سیمې د سیلابونو له کبله ځپل شوي، په افغانستان کې ګڼ کسان کافي خواړه نه لري. د غزنی یو اوسیدونکی شیرزای وایي د دوی په څیر ګڼې بېوزلې کورنۍ تر اوسه له بشري مرستو نه دي برخمنې شوي.
زموږ کورنۍ ډیر په بد حالت کې قرار لرو، بېوزلې یو، خو متاسفانه موږ ته تر اوسه د بشري مرستې نه دی رسیدلی. که چېرته هم راځي زموږ نمایندګان د کلي نماینده یا کلانتر موږ ته په لیست نه نیسي، په دې خاطر وایي چې تاسو جماعت کې یا په مسجد کې شریک نه یاست، تاسو حق نه لرئ چې اخلي د خپل کورنۍ د خپل ګاندیان ته زموږ کارتونه ورکوي.
ورسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په میلیونونو کسان له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ شوي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویاندې شلی ټکرال له اسلام آباد د امریکا ملي ولسی راډیو یا NPR ته ویلي په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه افغانان له هغه څه سره مخامخ دي چې د خوړو نړیوال پروګرام یې د لوږې تر ټولو لوړه سطحه بولي. د NPR د راپور له مخې په افغانستان کې په خوړ ځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی، د خوراکي موادو بیې لوړې شوي او د دغه هیواد 98% وګړي کافي خواړه نه لري. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم مني چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده.
افغانستان خلک کومک ته بل هر وخت ډېر ضرورت لري، ځکه اوږده کلونه دوی په جګړه کې کړي دي او اوس جګړې راوتلې دي. شرایط هم سخت دي، د بوچکالي له امله او کورونایي شرایطو له امله او د جګړې له امله د خلکو اقتصاد ځپل شوی و مخکې له وړاندې، نو دوامداره کومک ته ضرورت لري. غواړو چې دا کومکونه دوام وکړي او زیات شي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پرون په یوه ویډیوي پیغام کې له مرستندویو ادارو او هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانان په بشري مرستو کې له یادونه باسي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دې لپاره چې روان کال وکړای سي له افغانانو سره د خوړو مرسته وکړي په میاشت کې 220 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري.
ملګری ملتونه غواړي چې 60 میلادي کال 22 میلیونه افغانانو ته مرستې ورسوي. په افغانستان کې د اگست له 15 چې طالبانو کابل نیولی دی، له حکومت سره د نړیوالو مرستې درېدلې، صادرات ټکنی شوي او واردات هم اغیزمن شوي دي. البته وچکالی هم د افغانانو اقتصاد ځپلی دی. په کندهار کې د سورلۍ موټرو د پیر او پلور کاروبار په دې ترس کې کمرنګی شوی دی. د دې ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د ویش بازار سوداګری وایي په دې وروستیو میاشتو کې د موټرو کاروبار تقریبا په ټپه درېدلی. په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه د سوداګرۍ د کمرنګه کېدو اصلي علت د افغانستان د پانګې کنګل کېدل بولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د موټر پلورلو تر ټولو لوی بازار له پاکستان سره پر کرشه د سپین بولدک ویش بازار چې په مارکیټونو کې هر ډول بهرنی استعمال سوي توکي پیدا کیږي، خو د موټرو پلور پکې تر ټولو ډیر دی. له دې بازار څخه د افغانستان او پاکستان ډیرې سیمو ته موټر لیږدول کیږي، خو د نوري سوداګرۍ ترڅنګ دا بازار اوس د پخوا په څیر مشتری نه لري. د رپی اولا په نوم یو سوداګر وایي د موټرو د پلور پر مخ د پاکستان لارې سخت سوي دي.
موټر کاروبار ډیر کمزوري دا موږ خپل پاکستاني مشران کار کوو. موږ مشران زیات پاکستان نه پاکستان لارې بندې دي، وایي نه لکه پاکستان پوجا نه لکه موږ مکمل مزنه د پاکستان پاکستان وایي چې موږ مشران ولر نه لکه پاکستان او طالبان سره شاړې کې نه ساتي. په دا وجه نه لکه طالبان حکومت چرالي دی تار سخت تار ورسوي وڅ نه لکه مکمل مشران مرادلی جام ولر دي یو مټر نه ولر دا ډیر تاثیر کوي. دا افغانستان سم مکمل بي سي بار ملکوت وچ دون څوک نشي په افغانستان کاروبار وکړي. تجارت کمزوري دي، تجارت کاروبار نس کوي، په دا وجه کاروبار کمزوري.
د موټرو د پیر او پلور دغه سوداګر له حکومت غواړي چې افغانستان کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره د مثبت ګامونه پورته کړي. صدیق الله په کندهار ښار کې د موټرو پلورنځي لري. هغه لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په هیواد کې د سیاسي تحول رامنځته کېدو وروسته سوداګري زیانمنه شوې ده. صدیق الله زیاتوي چې په بانکونو کې پر پیسو محدودیت، په بازار کې د فزیکی پیسو کموالی او همداراز د خلکو بېوزلي د دې لامل شوي چې د موټرو پیر او پلور د پخوا په پرتله ټکنه ایسي.
د موټرو کاروبار په 100% کې 10% هم نسته، ځکه چې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. هیڅ خرید نسته، فروش نسته، کاروبار نسته، خلک راځي بس ګرځي، کم شي خدمات نسته چې دلې موږ دوی ته وکړو یا راسي دوی دلې سوداوي وکړي یا موږ یو شی پر خرڅ کړو. کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. دغه د مځکې کرایې دي تقریبا د کال څخه 4.5 لک افغانۍ د دغه ځای کرایه ورکوو، اما دغه نظام چې تغییر او تبدیل سوی دی دغه رئیس څخه موږ ګرسره یار قدرتو وایم هغه د میاشت خپل کرایه مو په دامزه کې نه دی ستلی ام نه دی ستلی.
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤل حاجي نصر الله زهیر د سوداګرۍ د کمرنګ کېدو اصلي لاملونه د افغانستان د پانګې کنګل کېدل او د نړیوالو له لوري د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل بولي.
کاروبار په څه شو کې خو تاجر لاسونه چې وتړسول د ګردو عام خلکو لاسونه وتړسول ولې چې تاجر الاسي حکومت تم پیسے پیدا کیجیے، جوالی تم پیدا کیجیے، دکاندار تم پیدا کیجیے، ریڈی والا تم پیدا کیجیے، پیو کاربانی باختہ سے دنیا مش پر رسمیت وہ نہ پی جنی اوز مش کاروبار الا نسی زمش دا حکومت مشروع نسی و دنیا تے امز مش بم دار کم یچ برات پورات بم کار د سکوت سر مخ مخ کیجی او مش بو د فکر و د بیکاری و د بیوزلی سر مخ مخ کیجو خلق بم دلوج سر مخ مخ کیجی چکه چ کار بی نقصری پیسے پیدا کی خپل جان تے والا ڈوڑی پیدا کی.
لہغه ورسته چی طالبان پر افغانستان واکمنسبل امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد د امریکایي ډالر شتمنۍ کنګل کړه چې ورسره سم په افغانستان کې سوداګري پکاسوه. امریکایي مقامات ویلي چې د طالبان حکومت د دغه پیسو د ورکولو لپاره کوم پلان نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې په وینا به وړاندې واوري چې په افغانستان کې شاوخوا 50% تولیدي فابریکو خپل فعالیتونه کم کړي دي. خو مخکې تر دې چې دا راپور راواخلو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې څه خپره کړي.
فارن پالیسی خپرونې په یوه تازه مقاله کې ویلي طالبان له امریکا سره د بندیانو د تبادلې هڅه کوي. دا خبرونه وایي چې یو شمیر امنیتي، ډیپلوماټیکو او حقوقي سرچینو ورته ویلي چې طالب مشران پر واشنگتن ټینګار کوي څو د نشه یي موادو په قاچاق محکوم بشیر نورزی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د عمري بند سزا ګالي، د یوه برمته سوي امریکایي انجینیر مارک فریکس د خوشی کېدو په بدل کې له بنده آزاد کړی سي. مارک فریکس له دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې برمته سوی دی. فارن پالیسی د بریتانیا د یوه پخواني چارواکي سټیف بروکینګ له قوله چې افغانستان کې ملګرو ملتونو سره همکار کړی وای، طالبانو همدارنګه خبرداری ورکړی تر هغې چې بشیر نورزی په کندهار کې خپل کور ته نه وستون سوی، دوی به د هغو افغانانو د تخلیې د پروسې مخه ونیسي چې یا امریکایي اسناد لري او یا په امریکا کې د میشتیدنې د پروسې پر شرایطو پوره دي او لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. بشیر نورزی چې د فارن پالیسی خپرونې په وینا د هیروینو د قاچاق د پیسو له لارې د طالبانو وسلوال فعالیتونه تمویلول، په 2015 میلادي کال کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور په نیویارک کې ونیول سو او په 2009 میلادي کال کې په عمري بند محکوم سو. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د فارن پالیسی د دې مقالې په اړه تبصره نه ده کړې. بل امریکایي ورځپاڼه واشنگتن اگزامینر د چارواکو په وینا لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې د داعش د خراسان څانګې او القاعده شبکې وده کړې او شایي دا ډلې دا ظرفیت پیدا کړي چې د څو میاشتو په لړ کې په نړیواله کچه بریدونه وکړي. ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو یوه اونۍ وروسته د دا ډول ګواښونو لړۍ پیل سوې ده. په مقاله کې وړاندې راغلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی د سپتمبر پر 9 کانګرس ته ویلي وو ترهګری ډلې کېدای سي له شپږو تر 6 میاشتو پورې بیا سره منسجمې سي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د دفتر ویاند ویلي چې دا اټکل لا هم پر خپل ځای دی، یعنی 3 تیرې سوې دي وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه. بیا یې دا ژمنه تکرار کړې ده چې هیڅ بهرنۍ وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او له افغانستانه په بهر کې خپل بریدونه تنظیم کړي.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي په دې هیواد کې د طالبانو له حاکمیت وروسته شاوخوا 50% تولیدي فابریکو خپل فعالیتونه کم کړي دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل د خامو موادو او ښه بازار نشتون د دې لامل شوي چې ډېری فابریکې خپل فعالیتونه کم کړي. له بلې خوا د یو شمېر فابریکو څښتنان هم له روان حالته سر ټکوي او وایي چې وروستیو بدلونونو د دوی فعالیت تر ډېره درولی دی. طالبان سوی جزئیات په دې راپور کې
د پرمختللو مېرمنو د تولیدي شرکت مشره مرغوبه صافی دغه شرکت چې له کلونو راهیسې د صابون د تولید په برخه کې فعال وو اوس یې فعالیت په ټپه درېدلی دی. اغلې مرغوبې د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو له حاکمیت وروسته د پانګونې په وړاندې زیاتې ستونزې رامنځته شوې.
اومه مواد چې دلته په بازار کې ډېر قیمت دی او د مارکیټ نشته، لکه خصوصا زموږ تولیدات دپاره چې زموږ تولیدات گیاهی صابونونه دي چې د افغان مېرمنو په لاس جوړ شوي صابونونه دي.
د یو بل تولیدي شرکت مشره حسینه ضعیفي چې د کرنې په برخه کې فعالیت کوي لورته ستونزو وایي
د پیسو ستونزې له بده مرغه د ډېرو کارونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې له بهرنیو هیوادونو سره راکړه ورکړه لري په دې برخه کې له جدي ستونزې سره مخ دي.
له بلې خوا د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د ورته ستونزو په تایید سره وایي هر کله چې د یادو ستونزو لپاره د حل لاره ولټول شي ډېر پانګوال علاقمند دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی
بدبختانه چې په دوه مشکلو کې چې زموږ سرمایه‌ګزاران او صنعتکاران د دې سره مخ دي چې یو بانکونه دي چې په نړیوال سطحه باندې زموږ پیسې کنګل شوي دي، هغه نه استفاده نه کیږي او په داخل کې زموږ بانکونه د نړیوالو بانکونو سره هغه مخکې به ترانسفر کوو، موږ به مواد اخیستل، ماشینې به مو اخیستل، پیسې او تجارت به کېده، هغه اوس نشته دی. تقریبا نشي کولای چې نورمال ډول کار وکړي.
ښاغلی صافی وی، پانګوال اوس مهال د امنیت او اداري فساد په برخه کې ستونزې نه لري. یوازینی لامل چې کارونه له خنډ سره مخ دي، هغه د بازار نشتون او د خامو موادو لوړه بیه ده. له بلې خوا به د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پانګوالو د ستونزې د حل په برخه کې ژمنې کوي. د دې وزارت بیان مولانا زهیر:
سفرای کاری جداګانه به منظور بهبود او تسهیل تجارت
د کارونو د خوالي لپاره یو شمېر هیوادونو لکه ازبکستان او پاکستان ته په دې وروستیو کې سفرونه شوي دي. د پانګونې بیا جلبول، د فابریکو بیرته فعالول او د بانکي نظام بیرته رغول هغه موارد دي چې پرې کار روان دی.
نوموړي په ټینګار سره وویل هغه پانګوال چې سترې پانګونې یې کړي د ستونزو د حل په برخه کې ورسره وزارت ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په تازه څرګندونو کې په تیرو څلورو میاشتو کې د اقتصادي او سوداګریزو لاسته راوړنو خبره کړې او ویلي اوس مهال په افغانستان کې امنیت خوندي دی او دغه هیواد د ترانزیت په یو مرکز بدل شوی. هغه د پنجشنبې په ورځ د حکومت له یو شمېر ویاندویانو سره په لیدنه کې ویلي چې پانګوال د پرته له کومې ویرې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د معلوماتو له مخې 4000 تولیدي فابریکو په ټول افغانستان کې فعالیت کوي چې له 3000 ډیر کسان پکې بوخت وو چې اوس ډیری تړل شوی دی.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په قزاقستان کې د اعتراضونو اونۍ پوره شوه. د حکومت په ضد اعتراضونه دي. ناټو وایي چې وضعیت له نږدې څاري. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس لنډ خبرونه. د بښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو ځل بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. دغه سازمان په خپل ټویټر کې د ښځینه معترضانو د یوې ویډیو ترڅنګ لیکلي، افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. په پام کې د هند ډیر ژر افغانستان ته له اړو کسانو سره د مرستې لپاره ډیر غنم ولیشي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلي د دې نوښت هرکلی کوي. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جلوسوالي کې پر 500 بوچکالي ځپلو او جګړه ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی ورخاوه. ایران وایي د اوکراین د نسکوري کړای شوي الوتکې په اړه له هر هیواد سره د دوه اړخیزو خبرو لپاره چمتو دی. دا الوتکه د 2020 کال په جنوري میاشت کې نسکوره شوې وه چې 168 کسان پکې وژل شوي وو. د ناټو پوځي تړون دیرش غړو هیوادونو ویلي په اوکراین کې د روسیې د پوځي اقدام په وړاندې یو موټی دی. ازادي راډیو په منځني څپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. ناټو تړون او د اروپایي ټولنې ځنیو غړو هیوادونو په قزاقستان کې د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وشوه ده. د ناټو سرمنشي وایي په قزاقستان کې روان وضعیت له نږدې څاري او ټینګار کوي چې تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي. دا اندېښنې داسې مهال شول کېږي چې د قزاقستان ولسمشر پر هغو کسانو د ډزو امر کړی چې د ده په وینا بلواګر دي. نور په دې راپور کې:
په قزاقستان کې د اعتراضونو یوه اونۍ کېږي، خو په دغه هیواد کې لا هم روان وضعیت د اندېښنې وړ شول کېږي. ولسمشر قاسم جومار توقایف امر کړی چې امنیتي ځواکونه کولی سي پر اعتراض کوونکو ډزې وکړي، هغه اقدام چې اندېښنې یې ولاړې کړي دي. د ناټو سرمنشي ینس سټولتنبرګ پرون جمعه مازیګر وویل په قزاقستان کې روان وضعیت ته اندېښمن دی.
ناټو متحدانې په قزاقستان کې روان وضعیت په دقت څاري. موږ اندېښمن یو دا چې ځینې کسان مړه شوي خوا بدي یو. له شک پرته مهمه ده چې تاوتریخوالی پای ته ورسول شي او د سوله ییزو اعتراضونو او بیان د ازادۍ په ګډون بشري حقونو ته درناوی وشي.
له بلې خوا د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وان درلین پرون جمعه په پاریس کې وویل په قزاقستان کې د خلکو د بشري او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. هغې زیاته کړه چې اروپایي ټولنه تر خپله وسه هر ډول همکاري ته چمتو ده. د دې ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون چې د وان درلین کوربه و له هغې سره په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د اندېښنې ترڅنګ دوی د وضعیت څارونکي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د جمعې پر ماښام په یوې ټلویزیونی وینا کې وویل چې د دوی امنیتي ځواکونه به د هر ډول جنایت په وړاندې اقدام وکړي. هغه زیاته کړه چې د حکومت مبارزه به تر پایه دوام کوي. ولسمشر توقایف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مننه وکړه چې د ده غوښتنه یې ومنله او قزاقستان ته یې مرستندوی او سوله ساتي ځواکونه ولیږل. دا مهال د روسیې په رهبری دغه ځواکونه د قزاقستان د پلازمینې نور سلطان په ځینو برخو کې ځای پر ځای سوي دي. د تیلو او ګازو د بایو لوړیدو په عکس العمل کې د خلکو اعتراضونه د شنبې په ورځ پیل شول چې د سترګو په رپ کې خلک د نورو ښارونو او ښارګوټو لارو سړکونو ته هم راووتل او د بیکاری دغه راز اداري فساد پر ضد یې شعارونه پیل کړل. د الماتا ښار وضعیت تر ټولو ناوړه بلل سوی چې د قزاقستان پخوانۍ پلازمینه ده. دغه هیواد د منځنۍ آسیا تر ټولو شتمن هیواد بلل کیږي. د آزادی اروپا آزادی راډیو د قزاقستان څنګه خبرلان وایي چې د جمعې تر مازیګره د اعتراضونو په نتیجه کې د وژل سوو کسانو شمیر 300 ته رسیدی. د قزاقستان د کورونیو چارو وزارت ویلي د الماتا ښار آزادی میدان د هغو کسانو له موجودیت څخه پاک سوی چې حکومت د جنایتکارو ډلې بللي، خو په دغه میدان کې هم د سختو شخړو راپورونه ورکول سوي دي.
په راپور کې مو د ناټو د سرمنشي یانس ستولتنبرګ په وینا واورېدل چې په قزاقستان کې روان وضعیت له نږدې څاري او ټینګار کوي چې تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي. په قزاقستان کې تر ټولو ناوړه وضعیت د دغه هیواد د ستر ښار الماتی دی. عبدالرحمن خروټی یو افغان دی چې له 28 کلونو راهیسې په قزاقستان کې ژوند کوي، خو په دې ورځو کې له دغه هیواده ازبکستان ته تللی دی او د کورنۍ غړي او ماشومان یې د قزاقستان په ستر ښار الماتی کې پاتې دي. له ښاغلي خروټي څخه مې معلومات اخیستي دي چې د کورنۍ غړي یې په الماتی کې له کوره وتلی شي.